النخلة. دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سپې نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د سپټمبر اوله نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د چمن او بولدک پر لارې سربیره درته په پاکستان په سینټ کې د یو بحث او سره د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر راپورونه درته واورو. خو تر هر څه وړاندې ورسیږي مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی د دوه هفتو د بندیز نفس د چمن لارا د نن نه د تګ را تګ لپاره پرانستل شو. پاکستان برتانیې ته د سیاستوال الطاف حسین پر ضد ثبوتونه ورکړي دي. جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د سختدریدو ډلو پر ضد سختې کاروایانې وکړي. تیر ورځ د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس نن د چمن لاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. دغه پول افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستاني بیرغ د سوځولو نه پس تړلی شوی وه. د پاکستان نیمه پوځي ځواک فرنټیر کور تیر ورځ وویل چې دغه پوله د څوارلس ورځو د بندش نه پس نن د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. فرنټیر کور وویل چې تیر ورځ د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس د دغې پولې د پرانستلو پریکړه وشوه. نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان پولیسو ساتو ځواکونو کرنل محمد علي داوري وویل
نن سهار دروازه پر اوه بجې باندې لکه څنګه چې به پخوا خلاصېدله په هماغه ټاکلي معین وخت باندې دروازه د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شول او اوس وګورو مرور د خلکو او موټرانو جریان لري. موږ شرطونه د هیچا شرطونه نه منو. هغه مسایل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو دخوا څخه منل شوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل د مشرانو انځورونو ته سپکاوی ونیسي، هغوی ته احترام وسي.
بلخوا پاکستان انټرنیشنل خبری ایجنس وایي چې په مذاکراتو کې د بیرغ سوځولو په اړه د افغان لوري لخوا د لیکلې معافی نه پس پاکستان د دغې پولې د پرانستلو ته رضا شو. تیر ورځ د سند صوبایي حکومت ویان مولا بخ چانډیو د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دینی مدرسو د رجستر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر زر ختم کړل شي.
یہ اٹل فیصلہ ہے، رجسٹریشن ہوگی اس پہ جو جمع
دیوئی دا حتمی پریکړه ده چې مدرسه به رجسٹر کولی شي او چې کوم مذهبي ګوندونو په اندېښنې سرګندې کړي د هغې د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او ضرب دغه ټول په متفقه توګه په دې قانون عمل کوي.
متفقه انداز سے اس قانون پہ عمل درآمد کرائے.
د مدرسو د رجسٹر کولو او قانون جوړولو فیصله د اگست پر 28 د سند صوبې د کابینې په غونډه کې هم شوې وه. خو د ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام فدررحمان ډلې لخوا په دې فیصله سختې نیوکې مخې ته راغلې وې او دا یې د مدرسو پر ضد د بهرنو ملکونو ایجنډه بللې وه. د پاکستان د داخلي وزارت وایي چې دوی د برتانیې نه د هغه خودساخته ضلع وطن سیاستوال الطاف حسین پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده چې تېره اونۍ د هغه د اشتعالي تقریر له وجې په کراچۍ کې بلوي شوې وې. تېره ورځ یاد وزارت وویل چې دوی برتانوي چارواکو ته بخنه غواړم تیر ورځ یاد وزارت وویل چې دوی برتانوي چارواکو ته د الطاف حسین پر ضد داسې ثبوتونه ورکړي دي چې ترې د پاکستاني برتانوي او نړیوالو هغو قوانینو خلاف ورزي شوې ده چې له مخه یې په کراچۍ کې تشدد راپارېدلی او د دغه هیواد لا اینډ آرډر یې اغېزمن کړی و. تیره ورځ د پاکستان وزیر داخله په پاکستان کې د برتانیې های کمشنر ښاغلي تامس ډریو سره ملاقات هم کړی دی. خو یاد وزارت دا نه دي ویلي چې آیا دواړو مشرانو د الطاف حسین په اړه څه خبرې کړي دي او که نه. د لوګر والی وای په سرخ ولسوالۍ برید د شپږو برید کوونکو په وجل کېدو پای ته رسېدلی دی. محمد حلیم فدایی د مشال لیډو افغان څانګې ته وویل چې په دې حمله کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او اوس مهال افغان ځواکونه د سیمې د تصفیې په پلان بوخت دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې حمله کې 12 نور وسلوال هم ټپیان شوي دي. وسلوالو نن سهار له یوې انتحاري حملې وروسته د لوګر په سرخ ولسوالۍ برید وکړ. د لوګر د ولایتي شورا رئیس سید قریب الله سعادت مشال لیډو ته وویل چې په دې حمله کې یو د ملي اردو سرتیری وجل شوی او د سرخ امنی قماندان په ګډون درې افغان سرتیري ټپیان شوي دي. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د برید ذمواري منلی او ویلي چې په دې برید کې یو ګڼو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، خو ځایي چارواکي دا دعوه نه مني. د امریکا وزیر خارجه جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د هغو مقامي سخت دریدو ډلو طالبان له منځه یوسي چې په سیمه کې د امن بشپړېدو پر مخ کې خنډ اندي. هند ته د خپلې دورې په دویم ورځ ښاغلي کیری تیر ورځ زیاته کړه که څه هم په نږدې څو میاشتو کې د څه پرمختګونو باوجود پاکستان له پکار دي چې په خپلو سرحدونو کې د پټو ترهګرو پر ضد سختې کارویانې وکړي. هغه وویل چې دا څرګنده خبره ده چې پاکستان به دغه دنده ترسره کوي او لکه د طالبانو سره تړاو لرونکي حقاني شبکې او لشکري طیبه غوندې د مقامي ډلو چې سخت درید فعالیتونه کوي پر ضد سختو عملیاتو ضرورت ده. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دیلاما روسیف له ولسمشره لري کړه. سینټ ولسمشره په مالی بجټ کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېره ورځ یو شپېته سینټرانو د روسیف د مواخدې په حق کې رای ورکړې، خو شل تنو له دې دعوې مخالفت وکړو. له قانون سره سم که چېرته د سینټ له درې دوه برخې د ولسمشر یا ولسمشرې په مخالفت رای ورکړي له دندې لرې کېږي. تر دې پرېکړې وروسته روسیف په ټویټر کې ولیکل چې نن هغه ورځ ده چې یو شپېته نارینه چې اکثر یې تورن دی او درغلی کې ککړ دي د 450 میلیونو برازیلیانو رای پر ډیران وغورځولې. وروستۍ خبر دا چې له امریکا څخه کیوبا ته وروسته تر نږدې نیمې پیړۍ لومړی تجارتي الوتکې سفر وکړ. جیټ بلو 358 الوتکه پرون سهار له فلوریډا ریاست والوته او نږدې یو ساعت وروسته کیوبا ته ورسېده. په دې الوتکه کې د امریکا د ترانسپورټ د وزیر انتونی فاکس او د الوتکې د 50 تنو عملې په ګډون یو نیم سل سورلی وې. د 2014 کال له دسمبر را په دې خوا امریکا او کیوبا هڅې پیل کړې دي چې اړیکې معمول ته راولي. امریکا په هوانا او کیوبا په واشنگټن کې سفارتونه هم پرانستي. د مشال د خبرونو پای او په تاسو د موسم حالو د کرن شوبې زموږ د همکاري رفت انجم نواوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.90 روپیه خرڅیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.95 روپیه یو درهم په 28.68 روپیه او په 28.55 روپیه یو پاؤنډ په 1.10 روپیه اخیستل کیږي او په 1.78 روپیه خرڅیږي. یو ریال په 19.92 روپیه او په 19.99 روپیه یو افغانۍ په 1.50 روپیه او په 1.60 روپیه پیسې. په یو پاکستانی روپے 288 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 292 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا له په پیښور او بنو کې د خال خال وریځو سره په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په کوټه کې به هم خال خال وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات د جهار سبا له 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 3.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 1.5 سانتي ګریډ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 1.5 سانتي ګریډ وي.
اسمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. څوارلس ورځې وروسته په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دروازه نن سهار پرانستل شو. د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو مشر کمانډان محمد علي داوري په دې اړه وایي
دواړو طرفو د خواته منم سوي دي چې باید یو د بل بیرغ او یو د بل مشرانو انځورونو ته سکاوی ونیسي.
د پاکستان د بشري حقوقو قائمه کمیټې په بلوچستان کې د خراب سو مړو د ډي ان ا ټیسټ کولو لارښوونه کړې ده. د دې کمیټې غړی فرحت الله بابر
چې څومره داسې مسخ شده لاشونه برامد شوي دي د هغې موږ ته پوره تفصیل تیرو دوو کالو کې هغه موږ ته راکړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا، هند او افغانستان مشران به دوه اونۍ وروسته په نیویارک کې لیده کاته کوي. د افغان ولسمشر ویان په دې اړه وایي
پر مشترک همکاری و مبارزه در توریسم و مشترک اقتصادی همکاری باندې بحث درو.
او په پاکستان کې مشت مازور افغان کډوال وای د ملګر ملتونو د کډوالو اداره دی له دوی سره ځانګړي مرستې وکړي.
شهر نه دغه خواست کوو چې موږ مزدور ته یو مختلف دغه اعلان کړي چې افغانستان اقتصادي مشکل سره مخ نه شو.
د پښتو ژبې د نامتو غزلګو شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینې په اړه راپور هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله د 14 ورځو وروسته نن بیرته خلاصه سوه. د پولې پر خلاصولو د دواړو هیوادونو تاجرانو خوشحالي څرګنده کړې ده. دغه پوله د اګست پر 13 نیټه بند سوې وه چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته په سلګونه لاریانې او کنټینران درېدلي وه او تاجرانو ته لوی مالي زیان اوښتی و. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راپور کوي.
د پاکستان او افغانستان د سرحدي اسکر لوري د تجارت مسافرو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي او یو قسم بل څه قانوني اسنادونه اله کوي. په دې اړه د چمنځای خبريال متي الله او مشال ریډیو ته وویل
څنګه څنګه چې لوړ لوړ څنګه هغه د افغانستان تر روان دي باز څنګه پاکستان تر روان دي کوم څه سامان دي مختلفه فال فروټ میوجات او تعمیراتي سامان دي هغه سامان چې او نور سامانونه چې هغه د پاکستان ضرورتونه دي او د افغانستان ضرورتونه دي. نو نن چې کوم ارشل یو افغانستان ته اوري د دوه خوا راوړي مقایده فرنټیر کول شي څه مثلا هغه شناسکر چې کی او هغه جنرال چیکینګ کی هغه کوم سامانونه دي هغه تلاشي کوي او هغه بعد هغه پاکستان
د متی الله په وینا چې د چمن په تاریخ کې کله هم دغه پوله د دومره اوږدې مودې لپاره نه ده تړل شوې. په دې ترڅ کې وادي وګړی علي خان وایي چې د چمن په خلکو کې د پولې د خلاصېدو له امله ډېره خوشحالي راغلې ده.
ولایت د پنجشنبې د ورځې د چمن خلک ډېر ناراض وو او ډېر داسې غټ اخترم پر روانو د دې ته ډېر مشکلات مخامخ وو. بلکې د خلک ډېر بیروزګار اصول خلکو ته ډېر غټ سپین مخامخ سولې مونږ دا خو خلک هم دا غټول کدا دغه ولیک دا باندې جره خلاص یا و زم درم خاص خا کر کې حالت ولایم یی راشت تقریبا لست مزل زره کاسه د ولای دي شګر د وخت باندې روان دي.
د چمن اوس من بولدک تر منصبوله د غورسته وټړل سو کله چې د اگست په 13 منیټه د ویش په منډی کې جنوب زایر چانو د باب دوستي څخه د پاکستان کامی بیرغ را شو کړی او بیا ور ور کړی. د چهارشنبه په ورځ د دواړو هوادو د سردي چارواکو د خبرو په پنځم پړاو کې د پولی د خلاصولو پریکړه وسوه. په دې اړه د افغانستان د سردي چارواکو لوړوت په مامور کرنل محمد دلی ازادي ریډیو ته ویل دي
مول شرطونه د هیچا شرطونه نه منو نه پدې کې شرط ځایي نه دا د شرط خبره ده. فقط هغه مسائل چې موږ د دولت او د پاکستان د دولت په ګټه و او په بین المللي قوانینو کې باید هغه رعایت موږ وکړو او دوی وکړي هغه مسائل مطرح شوي دي چې هغه د دواړو طرفو د خواته منل شوي دي چې باید یو دبل بیرغ او یو دبل مشرانو انګورونه ته پکاوي ونیسي هغه ته احترام وسي.
د چمن اوسپین بول ډاکټر منز پر پوله هر ورځ د لس څخه بیا تر 15 لس زرو پورې خلک تګراته کوي. په دوی کې زیاتره د چمن هغه تجار دي څوک چې د سپین بول ډاکټر ویش په منډي کې دکانونه او مارکیټونه لري. د دې تر څنګ د افغانستان څخه د علاج لپاره زنانې او ماشومان هم و پاکستان ته راوړي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو خبري ده. پاکستان د بشري حقوقو قائمه کمیټې په بلوچستان کې د خراب سو مړو د ډي ان ا ټیسټ کولو هدایت کړي او ویل دي چې د پولیس محکمه دې په دې لړ کې ضروري ګامونه پورته کړي. د کمیټې د وغړي سېنټرز فرتلا بابر په وینا 250 کسان د بلوچستان له داسې سیمو څخه ترلاسه شوی چې هلته د پولیسو عملداري سته. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سېنات د بشري حقوقو د کمیټې غړي سېنټر فرات الله بابر اوویل چې د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته وویل شو چې په تیر دوه کالو کې 250 مسخ کړی شوی مړی ترلاسه شوی وو او د دغه کسانو په اړه د خپل خپلوان لخوا پوښتنه هم نه ده شوې کما چې د اندېښنې وړ خبره ده. خپل خبرو کې سېنټر فرات الله بابر زیاته کړه چې د 250 کسان د بلوچستان د سیمونو ترلاسه شوی چې چرته د پولیسو عملداري شته. دا هم اوویل چې په کوم علاقو کې د پولیسو عمل دخل نشته نو هلته به د دې شمیر سم روي.
یو کوم وخت دا ویلی دی چې د اے او د بی ایریا په دواړو کې چې څومره داسې مسخ شوه لا شونه برامل شوې دي د هغه مونږ ته پوره تفصیل تیرو دوو کالو کې هغه مونږ ته راکړي. ورسره ورسره د هغوی باره کې چې چا خلکو ایف آئی آر درج کړی نه دی، نو ریاست چې ایف آئی آر درج کړی دی د هغې ایف آئی آر کاپی مونږ ته هم راکړي. د هغه ټولو کیسز کې هغې راته کاپی مونږ ته هم راکړي. او درېیم مونږ دا ویلي دي چې آئنده دپاره به ڈی این اے ٹیسٹ به لازم وي، او تاسو د پارلیمان دا کمیټي با خبره ساتي چې دا دا ټیسټ دا دا خلکو لاشونه برآمد شوي دي په فلاني فلاني ځای کې، او موږ دا ډی این اے ټیسټونه کوي.
یاد دی چې د بلوچستان د پولیسو محکمې مشر تیره ورځ د سینټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ویلي وو چې د مسخ شوي مړو په اړه چا هم په متعلقه تاڼو کې درخواستونه نه دي جمع کړي. د بلوچستان پولیسو مشر دا هم ویلي چې په بلوچستان کې د ډی این اے ټیسټ سهولت نه دی موجود، او دا اعتراف یې وکړو چې موږ ډی این اے ټیسټ په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې کولی شو. سینیټر فرحت الله بابر په وینا چې دا معامله اوس پارلیمان اوچته کړې ده، نو هیله ده چې د شناخت لپاره ډی این اے ټیسټونه وشي.
چې د کوټه کې وکیلانو د صحنې د هغې کې د خودکش بمبار ډی این اے ټیسټ لپاره اسلام آباد ته راوړی، دا خو کولی شي، خو ولې نه کول اوسه پورې؟ د دې وجوهات ته مونږ ته پته به ولګېد که د دې وجوهات کې داسې څه خلک ملوث وي چې هغوی پخپله دا شعر وکول کړی هغه به څرګند شي، او که د پولیس نا اهلي وي هغې به هم پته ولګي. نو زما خپل دا خیال دی چې نن نه پس به پولیس یاد کړم دا ټول ادارې په داسې کیسز کې د ډی این اے ټیسټ نه انکار نشي کولی. ډی این اے ټیسټ به هغوی کوي ځکه چې کبې نه کړل. دا خبر اوس پارلیمان ته راغلې ده، پارلیمان مچته کړې ده، او سپریم کورټ هم د دې خبرې هدایت ورکړ اوس موده مخکې چې تاسو د ډی این اے ټیسټ کوي.
د بلوچستان د بېدرګه کسانو د خپل خپلوان تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس تیره میاشت غوښتنه کړې وه چې د بېدرګه کسانو معلومات ترلاسه کولو لپاره حکومتي کمیشن د تحلیل کړی شي، او د یو حاضر سروس جج مشرے کی دیو کمیشن جوڑ کرے شی.
دا مشال ریڈیو دا.
از مشاغ لمشال ریڈیو سخاوری د خبر پرتوخوا حکومت هغه تعلیمي پروګرام د بندولو فیصله کړي چې تر مخه به غریب نجونو ته تر لسم جماعت پورې وړیا یا بیل پیسو تعلیم ورکول کېدی. دا پروګرام تیر صبح حکومت پیل کړی وو چې اوس یې د خیبر پښتونخوا نوی حکومت د بندولو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور حال پېښور د مشال اړیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا روخانه پښتونخوا په نوم دغه پروګرام د عوامي نېشنل ګوند حکومت پیل کړی و، خو د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې تیر حکومت د یو شمېر شخصي سکولونو سره غریبو جنکو ته د مفت تعلیم ورکولو چې کومه لوزنامه کړې وه د هغې موده اوس سرته رسېدلې ده، او دوی نشي کولی چې دا پروګرام جاري وساتي. په چارسده کې د الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ضلعي مشر ظاهر شاه په دې اړه مشال لاډیو ته وویل
کومو پرایویټ سکول سره زمونږ اګریمنټ شوی د دریو کالو، نو هغه اګریمنټ اوس ختم شوی دی. اوس فردر منګه هغه ریکمنډیشن هم لیږلی دی سلسله کې. دا پروګرام بالکل ختم نه دی، دا پیسې هم شته دی پروګرام کې، خو صرف دومره ده چې ما خو تاسو ته ویل چونکی ګورنمنت پالیسیز دي او هغه وختونه په وختونه بدلیږي را بدلیږي. روښانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام دا تیر ګورنمنت سټارټ کړی دی، او دا د کی پی په ټولو ضلعو کې دی وخت سټارټ دی.
خو بلخوا د دغه جنکو میندې پلرونه وایي چې د روښانه پښتونخوا پروګرام بندولو سره د دوی د بچو تعلیم هم ودرېدلې دی، ځکه چې په کومو شخصي سکولونو کې به دوی لوڼو د دغه پروګرام تر مخه وړیا سبق ویلو. د هغه سکولونو مالکان ترې اوس میاشتنی فیسونه غواړي، او دوی نشي کولی چې دا پیسې ورکړي، نو مجبوره دي چې خپل ماشومان له سکولونو وباسي. جهانزیب چې په ترنا فقیر آباد کې اوسیږي او درې لوڼه روښانه پښتونخوا پروګرام تر مخه وړیا سبقونه ویل، وایي چې د پروژې ختمېدو وروسته خپل لوڼه واپس په کور کېنولې دي. دا اوم جماعت زدهکوونکی امبرین وایي چې پلار یې د مټو مزدوري کوي، او د ویړیا تعلیمي پروګرام د بندېدو وروسته اوس نشي کولی چې د دې سکول فیس ورکړي.
ډېر زیات غریب دی، دلته کې ډی پیس اغستو، نو موږ دا سکول پرې غوستو، خو بیا را روان شو. زه وایم چې زه خپل تعلیم پورا کړم. جی زما ابو هوای چې تاسو تعلیم خوښ کې تاسو وکړئ، او چې داس سکول کې او کې چې هغه کې استاد پیس نه هلي مونږ ډیر زیات غریبانه یو مونږ پیس نه شو ور کولې.
دا چرسدي القائد پبلک سکول یو له هغه سکولونو دی چې د روخانه پښتونخوا پروګرام تر مخه ور سره یو شمیر جنکو د مفت تعلیم ورکولو لوزنامه شوی و. دغه سکول پرنسپل محمود وایي چې دغه پروګرام د ختمېدو سره تر سلو زیات جنکو سبقونه پرې خو دي.
مان سره تقریبا 300 فور سټډنټ د 690 پورې راجیش دي. اوس پکې تقریبا 900 زیات کسان پرې خو 180 پورې مونږ سره سټډنټ پاتې دي. ازو چې مین وجه دا و چې ګورنمنت مونږ له پیس راکوس هغه نه راکې چې زمونږ یو نیم کال چې مونږ له ګورنمنت پېمنټونه کوو اوس د دې نه پځمو نشو کولی.
دا تعلیمي پروګرام د بندولو فیصله په اړه مو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان او بیا د دغه پروژې مشر جاوید اقبال سره د خبره هڅه وکړه خو د نوموړو سره رابطه و نه شوې. خیبر پښتونخوا د جنکو د تعلیم په حواله د پاکستان د وروسته پاتې سیمو څخه دی چرته چې د جنکو لیک لوت شره د هلکانو په نسبت ټیټه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت په شخصي او سرکاري روغتونونو کې د غریب ولس د درملنې لپاره د صحت انصاف کارت په نوم یو پروژه پیل کړې ده. دغه کارت لرونکي کسان د راتلونکو دوه کلونو لپاره تر 1000 روپیو لګښت لرونکو ناروغیو وړیا علاج کولای شي. د صحي حکومت په وینا صحت انصاف کارتونه اوس د پښتونخوا 50% آبادی ته غځول کیږي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې محل اول چې د صوبې سرکاري روغتونونو حالات ښه کولو سره سره د دوی حکومت به اوس 50% آبادی ته د درملنې لپاره د صحت کارډونه ورکوي. د کوم تر مخه یو مریض په شخصي یا سرکاري روغتون کې خپل علاج ویړیا کولی شي. دا شروع پورز د پېښور په یو ځایي هوټل کې د صحت کا انصاف کارت په نوم د پرانستي دستور کې عمران خان اوایل چې د دوی حکومت زیات تر پنګه د انسانانو د پرمختګ او د ادارو د پیاوړتیا لپاره مصرف کوي او عام ولستا د تعلیم او صحت اسانتیاګانې ورکول د دوی حکومت په درتیاتو کې شامل دي. دا صحت کارت د مخکنه د پښتونخوا په سلورو ضلعو یعنی مردان، ملکنډ، کوټ او چترال کې د ازمیښ په توګه پیل شوی و او اوس به د چارواکو په وینا د صوبې 50% آبادی غزول شي. دا کوم لاندې دا یو کورنۍ اته غړي تر 3,00,000 روپو پورې علاج کول شي. په دې محل د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
کبھی کبھی پریشان بھی ہو جاتا ہوں
کلا کلا زه پریشان هم شم چې ماته داسې صوبا ملو شوی ده او دا زه چیلنج کوم چې هیڅ یو تیر حکومت سه نظام جوړ کړی وي، سه اداره یې ټیک کړی وي، سه اصلاحات یې راوړی وي یا سه قانون یې جوړ کړی وي چې نظام پې خشي. زه اورم چې دغه سیاسي ګوندونه وایي چې دوی ډیر کارونه کړی دي، خو زه ورته وایم چې د غریب او عام سړي د پاره دوی سکړې دي. دا سیاحت کارت باندې لوی نیوکه دغه مخه تراغلی دي چې صوبای حکومت دا د دې لپاره سر درجه بندي نه د کړې او د مخکنه د بنظیر انکم سپورت پروګرام اخیستون کې دغه کارت او اسانتیاګانې حاصلول شي. خو بیا د سیاحت محکمې سیکرټری عابد مجید پدیکلا وایي
د بینیفیشریز د پاورټی انډیکس سروې نه ده او ماغه سروې بنظیر انکم سپورت پروګرام هم یوز کړي. 16 پی ایم ٹی پورې کوي مونږ اوس 24 پی ایم ٹی کا اوماغا سروے بمونگ یوز کو کلا پور چ حکومت بل سروے نہیں کرے چکم بالکل ٹرانسپیرنٹ ہی تو اس مونگا ذاتی طور باندې خلق اچول شروع کو نو دین آباد یہ پروگرام افادیت خراب شی.
دا یادونی دا چی دا کارڈ حاصل ان کی تبا دا علاج پا دوران کی دا دری روز دا پارا پا اسپتال کی داخل مریض سا 250 روپے ارز او دغشان حاملہ زنانو یا دا ماشومانو پا بیمارے کی زنانو تا دا اسپتال نا کور تسلو دا پارا خرچ ہم ورکول شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
اوس د کراچی پر لور د پاکستان د سند صوبی سیاسي او پوځي مشرتابه د دین مدرسو د راجسترولو پریکړه کړې ده. په دې اړه تیر ورځ په کراچی کې د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د صوبای اپیکس کمیټي غونډه وشوه چې گورنر، کور کمانډر او نور چارواکو ګډون پکې کړی و. نور حال محمد عمران راکوي.
د سند صوبائی حکومت ویان مولا بخش چانډیو د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبري اعلان ته ویل چې د دینی مدرسو د رجستر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر زر ختم کړي شي. حتمی پریکړه ده چې مدرسې به رجسٹر کولی شي او چې کومو مذهبي ګوندونو پې اندېښنې څرګندې کړي د هغې د ختمولو لپاره هڅې روانې دي او ضرب دغه ټول په متفقه توګه په دې قانون عمل کوي. د مدرسو د رجسٹر کولو او قانون جوړولو فیصله د اگست پر یوویشتمه د سند صوبې د کابینې په غونډه کې هم شوې وه خو د ځینې مذهبي سیاسي ګوندونو او په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې لخوا په دې فیصله سخت نیوکې مخې ته راغلې وې او دای د مدرسو پر ضد د بهرنیو ملکونو ایجنډا بللې وه. په لوی اختر کې د سرمنو را جمع کولو لپاره د تګلارې جوړولو په اړه مولا بخش چانډي وویل چې کوم غیر سرکاري تنظیم یا سیاسي ګوند سرمنې را جمع کوي نو هغوی به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازه اخلي او حکومت ته به دا ښایي چې دوی د سرمنو پیسې چرته خرچ کوي. هغه زیاته کړه چې په کراچۍ ښار یا سند صوبه کې کوم د بل هیواد یا بلې صوبې خلک په وقتی توګه میشت دي د هغوی به هم پوره معلومات راغونډولی شي. دیوای دا پریکړه شوې چې څوک هم سرمنی را جمع کوي هغه به اول د ډیپټي کمشنر نه اجازت نامه اخلي او بیا به دغه مدرسې یا ادارې د دې مکمل تفصیل هم ورکوي چې دوی به دغه پیسې چرته خرچ کوي. بل دا چې دلته یوازې د غیر هیواد خلک قرآنی نه کوي بلکې د پاکستان د بیلابیلو صوبو نه هم خلک راځي نو ځکه دا فیصله شوې چې څوک هم په وقتی توګه دلته میشت وي هغوی به خپل ټول معلومات ورکوي. د ذکر ده چې په سند صوبه کې د بنګالیانو او برما د خلکو په شمول د پاکستان د بیلابیلو صوبو خلک میشتي چې پکې د سلویختو لکونه د زیاتو پښتنو دعوه هم کیږي او صوبایي حکومت په دې خبره زور ورکړی چې د دې ټولو معلومات به جمع کولی شي. په کراچۍ ښار او د سند صوبې په نورو برخو کې د متحده قامی مومنټ د دفترونو ړنګولو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې مولا بخش چانډیو وویل چې چېرته هم کوم دفترونه په غیر قانوني توګه جوړ کړی شوي وي هغه به ورانولی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمې کورمې په یوه مدرسه کې د ممکنه زهرجن خوراک خوړلو له امله شاوخوا څلوېښت ماشومان زده کوونکي ناروغان سوي دي. دا پیښه د زیارت په شپه د ابن مسعود په نامه د بادامې په یوې شخصي مدرسه کې سوې ده. په دې اړه نور حال طارق اورکزی راکوي.
د مدرسې مشر او محتمه محمد مصطفی مشال لډیو ته ویل مدرسه کې د شپې ډوډۍ خوړل وروسته د څلوېښتو ماشومان زده کوونکو روغتیايي حالت سخت خراب شوی دی. د ده په خبره په سیمه کې له مختلفو کورونو څخه ډوډۍ درغونډول وروسته د مدرسې زده کوونکو ته ورکړل شوې وه.
هغه نه بعد بس کله تلیفون ته واچول تلیفون لګ لګ او خړه بس هغه نه بعد څو منټه بل بس هغه ولتی او د مېډې درد هغه شروع کړو سوای دي.
د ساده هډ کوارټر هسپتال روغتیي چارواکي غریب ګل مشال لډیو ته وای چې سلويخ ماشومان په داسې حالت کې ورول شوې دي چې الټه او دس ور باندې لګیدلی وو او وسې درملنه روانه ده. غریب ګل وای دغه ماشومان چې په ډوډۍ کې زهرجن شیان خوړلې دي د درې روغتیي حالت خنه دي.
تخص صحیح طریقے سره ٹریٹمنٹ شروع دی او ڈاکٹر صاحب خپل ټول سٹاپ را وخت دی ایمرجنسی نتیجه کړی دی.
د مزنی کورمه په بادامه کې د ابن مسعود په نامه دغه مدرسه چې پکې زیاتره ماشومان زده کوونکي د پاړچم کنی الشزو مسوزو او زموشتي یوه لویه او مشهوره مدرسه ګڼل کیږي. د مزنی کورمه تحصیلدار امرس خان مشال لډیو ته ویل په مدرسه کې کومه ډوډۍ چې ماشومانو ته ورکړل شوې ده هغه یې ازموینې لپاره اخستې ده او زیاتوي چې پولیټیکل انتظامیه به د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخستوی. واضح دی چې یو اونۍ وړاندې هم د بره کورمې په پیوړ کې د ممکنه غیر معیاري پاپړو خوړلو له امله د یو شخصي سکول دیرش ماشومان زده کوونکي به هوښه شوي وو. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
په قبایلی سیمو کې دوه نیم میاشتې وروسته هم د انټرنیټ 3G او 2G سرویس یا نظام نه دی بحال شوی. دغه نظام د مدرسې لکباله د قبایلی سیمو زده کوونکي او د نوکری لټون کوونکي لګړن ستون سره مخ شوی دی. نور حال د مشال رادیو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
په باجوړ او خیبر ایجنسی کې تری جی چې د انټرنیټ رفتار تیز دی کار یې کاوه ولې په محمد او نورو سیمو کې ټو جی یا ای سرویس وو چې د سیمې زده کوونکو نه علاوه عمومي ولس به پرې هم د خپلو بهر هیوادونو کې میشتو سره رابطې کولې. دا محمد ایجنسی یو ځوان چې د شپاړسم ټولګي زده کوونکی دی فضل وحید نومیږي او وایي چې د هغه زیاتره زده کړې د انټرنیټ له لارې کېږي. هغه د خپل مضمون په انټرنیټ د سرچ یا لټون لپاره پیښور ته ځي.
موږ د یو ټاپک سرچ کولو لپاره موږ پیښور ته کم سے کم موږ نه پیښور 32-35 کیلومتر فاصله کې دی یو طرفه. ولې موږ د بیسک حقوق د ټول لپاره دی یوازې د بندیز دغه سره په فاټا باندې ولګي په کار چې بیا په ټول پاکستان باندې ولګي.
د باجوړ ایجنسی په یو غیر سرکاري سکول کې پرنسپل په څوکۍ کارکونکي شیر عالم همدرد وایي چې په باجوړ کې کله 3G انټرنیټ سرویس شروع شو نو هغوی ته ډیره ګټه ورکړې وه. د هغوی شاګردانو به زیاتره ساینسي مضمونونه په انټرنیټ کتل ولی اوس هغوی د انټرنیټ لپاره د کوز دیر سیمې ته مرګري ته ځي.
هغه 3G هم بند دی ورسره د نت سرویسز دی هغه ټول بند دي. زمونږ د واکدارانو دغه یو خاص دی چې د خوري لپاره زمونږ د قبایلو سره دا ظلم بالکل مکوي ځکه چې په ټول پاکستان کې دغه بحال دی صرف او صرف په پاټا کې بحال نه دی.
او زیشان محمد وای چې هغه طالب پوره کړی دی او اوس غواړي چې نوکری وکړي او نن سبا د نوکریو اشتهارونه د انټرنیټ للارې خبرولې شي. نو هغه یوازې د انټرنیټ لپاره 25 کیلومتر سفر کوي او پیښور او یا شوقدر ته لاړ شي چې وخت هم زیات ولګي او خرڅ هم سیوا وشي.
بل جاب سرچ کول وی چې لکه زه جاب ګورم چې په کم کم ځای کې جاب راغلی دی کم ویب سایټ باندې راغلی دی کم علاقه کې راغلی دی زغې ته پلی کولې شم نشم کولې. دغه لپاره بیسک نن سبا وخت زه نت استعمالوم. بل دا چې موږ دې زنده ډایرکټ کور نه پلی ته نشي کولې هم بزی هغه بس 50-60 کیلومتر مزل به کې الته بدغه کې بل ځکه بشپ کې سب هوټل کې شپره ځي خرچه سیوا راځي کلان کې دلته آن شو نو هغه مسله موږ په 50-60 روپے حل کیږي.
د شنواز تر اگزی راپور مو واورېدی. وخت د غرمې 12 بجې شو. مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو نه پس نن د چمن لاره د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. دغه پول افغان لوري ته د احتجاج کوونکو لخوا د پاکستاني بیرغ د سوځولو نه پس تړل شوی و. تیر ورځ د سند صوبایي حکومت ویان مولا بخشان دی د وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې د غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې د دینی مدرسو د رجستر کولو فیصله حتمی ده او چې څوک هم په دینی وکی کوي د هغوی اندېښنې به ډېر ژر ختم کړي شي. د پاکستان د داخلي وزارت وایي چې دوی د برتانیې نه د خود ساخته جلا وطن سیاستوال الطاف حسین پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده چې تیرونی د هغه د اشتعالي تقریر له وجې په کراچۍ کې بلوي شوې وي. د لوګر والی وای په سرخ ولسوالۍ برید د شپږو برید کوونکو په وجل کېدو پای ته رسېدلی دی. محمد حلیم فدایي مشال لیډو ته وویل چې په دې حملې کې یوازې یو پولیس ټپي شوی او اوس مهال افغان ځواکونه د سیمې د تصفیې په پلان بوخت دي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری په پاکستان غږ کړی چې د هغو مقامي سرحدریدو ډلو ځالې دي له منځه یوسي چې په سیمه کې د امن بشپړېدو پر مخ کې خنډان دي. هند ته د خپل دورې په دویم ورځ ښاغلي کیری تیر ورځ زیاته کړه په نږدې سومیاشتو کې د پرمختګونو باوجود پاکستان له پکار دي چې په خپلو سرحدونو کې د پټو ترهګرو پر ضد سختې کاروایانې وکړي. د برازیل مشرانو جرګې ولسمشره دلاما روسیف له ولسمشرۍ لرې کړه. سینټ ولسمشره په مالی بجټ کې په لاسوهنه تورنه کړې ده. تېره ورځ یو شپېته سینټرانو د روسیف د مؤاخذې په حق کې رای ورکړې خو شل تنو له دې دعوې مخالفت وکړو. نږدې نیمې پېړۍ وروسته له امریکا څخه لومړی تجارتي الوتکې سفر کیوبا ته سفر وکړ. جټ بلو 308 الوتکه پرون سهار له فلوریډا والوته او نږدې یو ساعت وروسته کیوبا ته ورسېده.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې. د مشال رادیو خبریالې رفعت انجم د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په سند کې د مقامي حکومتونو انتخاباتو نه میاشتې پس د کراچۍ سره سره د پوره صوبې بلدیاتي ادارو ټاکل شوي غړو د خپل عہدو حلف اخیستی. په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ نه ټاکل شوی او په جیل کې بندي د وسیم اختر په حلف اخیستو ټول ملک نظر وو. خو دا خبره ډېره د اطمینان وړ ده چې هر څه په ډېر خوشحالۍ سره وشو. اداریه وایي چې منتخب شوي ښاروال په خپل خطاب کې کلاو زړه مظاهره وکړه او د ښار ټول سیاسي ګوندونو ته یې د ښار د تعمیر او ترقۍ لپاره په ګډه سره د کار کولو بلنه ورکړه. د دې ویناوې چې مقامي نمائندو ته اته کال پس د خار د مسلو حل کولو موقع ترلاسه شوی نو په کار ده چې خپل منځي اختلافات هیر کړي او د ملګرو ترقۍ لپاره په ګډه سره کار وکړي. ادارې لیکي چې د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې هم مقامي حکومتونه د اولس مسلې حل کولو کې خپل کردار لوبوي. خو د سند خلک تیرو اتو کالونو د دې څخه محروم دي، خو اوس کم از کم د صوبایي حکومت لخوا د صوبې او د دومره غټ خار مسلو حل کولو لپاره مقامي حکومتونو ته ډېر وسایل ورکول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور سره د خیبر پښتونخوا په څلېرش سرکاري کالجونو کې د استادانو حاضرۍ لپاره بایومیټرک نظام لګول شوی دی، کوم چې د استادانو د حاضرۍ یقیني ضمانت نه دی، خو بیا هم یو ښه کوشش دی چې د بهتره تمه ساتلی شي. ادارې لیکي چې په کالجونو کې د استادانو حاضري یقیني کولو لپاره دا ګام ډېر ښه دی، خو مؤثره نتیجې به ترې ترلاسه کول ګران وي، ځکه چې دا تجربه په اسپتالونو کې لیدل شوې ده. شرط چې د بایومیټرک نظام نه پس هم د ډاکټرانو موجودګي ممکنه نه شوه. ادارې خره کې وایي چې حکومت ته د نورو ګامونو سره سره کالجونو کې معیاري تعلیم ورکول یقیني جوړولو لپاره داسې انعامونو یا خراج ورکولو سو بندوبست هم کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي په پاکستان کې وسلوال طالبان لشتمن خلکو په کروڑونو روپۍ غواړي او کڅوکې نه ورکوي نو بیا یې وژني او یا تښتوي، چې په نتیجه کې دغه خلک هیواد پرېښودو ته مجبور سي. بلخوا د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه خپور سوی یو رپورټ کې راغلی چې ترهګري په افغانستان کې زغم ته ماته نسي ورکولای. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه درته وړاندې کوي.
فارن افیرز مجله لیکي په پاکستان کې طالبانو ګڼ شمېر شتمن خلک په دې هم اووجل چې دوی ته بتنه ورکوي. مجله د مثال په توګه د اسما په فرضي نامه د یوې کونډې ذکر کوي چې وسلوالو طالبانو یې خاوند وژلی و. وسلوالو د اسما د خاوند نه د 2 کروڑ روپو غوښتنه کړې وه چې په انکار یې هغه وواجه. د دغه پیښې نه څو ورځې پس اسما ته وسلوالو ټلیفون وکړو چې که د خاوند د مړینې مراسم یې سرته رسېدلی وي نو دوی ته دې د غوښتل شوي رقم انتظام وکړي، ګنی دا وار به ورله لور ووژني. نوموړی د دې نه پس خپل ورور او 3 کلنه لور له ځان سره کړل او یورپ ته لاړل. مجله لیکي اسما ورته د خپلو زخمونو نخې ښودلې چې د دې کور ته د ورتګ په وخت د طالبانو د وهلو له وجې جوړې شوې وې. نوموړی دا مهال په یونان کې د کډوالو په کیمپ کې ده، خو اوس هم ویریږي چې هسې نه طالبان ورپسې دغلته ورشي، نو ځکه خپل اصلي نوم هم په ډاګه کول نه غواړي. مجله لیکي په پاکستانی سیاست او هلته د انساني حقوقو په حالت غربي نړۍ زیاتره نه پوهیږي چې لوجې دوی د کډوالو د مشکلاتو اندازه نشي کولای، او دغه وجه ده چې زیاتره په یورپ کې د دې کډوالو د پناه اخیستلو درخواستونه رد کیږي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه خبره شوې یو مقاله کې لیکي د روان میاشتې په 23 نیټه د کابل په امریکایي پوهنتون کې وجل شوی یو زده کوونکی جمشید ظفر د مرګ نه څو ورځې وړاندې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې مرګ یو حقیقت دی، خو د مرګ له ویرې ژوند پرېښودل نه دی پکار. نوموړی نه و خبر چې دغه تریخ حقیقت ورته څومره نږدې ولاړ وو. دا مقاله وایي په یاد پوهنتون د برید نه پاس پکار دی چې په افغانستان کې خلک اوس د تعلیم، مدني ټولنو او آزادو رسنیو لپاره غږ پورته کړي، ځکه چې همدا د حالاتو تقاضا ده. هلته د کابل امریکایي پوهنتون د رسمي زده کړو نه علاوه د ټولنیزو او علمي غونډو لپاره یو پر امن او پر سکون ماحول لري چې زده کوونکي د خپل تعلیم نه پاس هم په عملی ژوند کې هیرول نه غواړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې پاکستان دی د ترهګری د مخنیوي لپاره له نور هیوادونو سره ملګری سي. نو مړي دا څرګندونه د نه په ورځ په نوې دیلي کې کړي. د دې ترڅنګ د امریکا او هند ترمنځ یو دفاعي لوزنامه هم سوي ده. زموږ همکار ګولایاز د امریکا او هند ترمنځ د دفاعي لوزنامې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو او پر سیمه د دې د اثرات په اړه له پاکستاني او هندي کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي چې تاسو په امر تر راګرځوم.
د امریکا د بارنو چارو وزیر په هند کې په داسې حال کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې پاکستان باید حقانی شبکې او لشکرې طیبه ډلو ته د پټیدو ځای ورنکړي چې یو ورځ وړاندې امریکا او هند دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. په هغه دفاعي تړون کې د یو بل فوزي اډو کې د فوزي سامانونو مرمت او لتیرو لپاره د لارې استعمال شامل دی. دا معاهده د اګست په 10مه نیټه شوې، بل ورځ یعنی د اګست په 10مه د امریکا د بارنو چارو وزیر د هند سفر کړی او خپل هندي سیالې سوشما سوراج سره خبري غونډه کې وی چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نور هیوادونو ملګری شي. په نوې ډیلی کې خبریاله او د سیاسي چارو پوه سپیتا شرما وایي چې امریکا په هغه شدت سره پاکستان په اړه خبره نه کوي چې څرنګه یې هند کوي.
سوشما سوراج نے زور دے کر کہا کی لگاتار پاکستان سنرکشن دیے ہوئے ہیں.
سشما سوراج ډیر په زور سره دا خبره کوله چې پاکستان په دوامدار توګه پټنځایونه ورکړي دي. لشکر طیبه، جیش محمد او داود ابراهیم پشان ترهګرې ډلې بندول غواړي. هند تر هغې پورې له پاکستان سره امن خبرو ته تیار نه دی تر څو چې ترهګري له منځه یو نسي. نو د دې په جواب کې د جان کیری غبرګون نرم او خاموش و. او جان کیری دا وویل چې پټانکوټ او ممبئی کې شو بریدونو کې ککړو کسانو ته دې ضرور سزا ورکړل شي او په ترهګرو کې د ښه او بد پر اساس توپیر نشي کېدی. جان کیری په خپله وینا کې د پاکستان ستاینه کړې ده.
سمیتا شرما وویل چې د امریکا دریځ ډېر زر بدلېدو والا نه دی. بلخوا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر اسد منیر وایي امریکا دا خبرې له پخوا راهیسې کوي.
ډېرو کالونو نه د انډیا او د امریکي پولو کې دوستی رځېتی وي او هر یو ملک غواړي چې رئیس سره ښه تعلقات وساتي. خو پاکستان مطلب دی چې دې خبرې باندې به خپه وي پاکستان حکومت.
په نوې ډیلي کې د امریکا د بارونو چارو وزیر دا هم ویلي وو چې په راتلونکي میاشت کې د ملګرو ملتونو د کلنیو غونډو پر مهال د امریکا، هند او افغانستان درې اړخیزه خبرې ترې په دې معنی نه دي چې پاکستان یوازیتوب احساس کړي. خو د هند سیاسي چارو پوه سمیتا شرما وایي چې پاکستان په سیمه ییز همکارۍ کې خنډان راپورته کوي ځکه یې په دې کې شامل کړی نه دی.
بلې وی وو هم سارک کی بات کر رہے اس میں موٹر وہیکلز اگریمنٹ ہو.
موږ د سارک خبره کوو یا د موټر وی یا د توانای معاہدو خبرې کوو. په دې معاملو کې پاکستان په دې کې رکاوټونه جوړوي. د مثال په توګه د افغانستان ولسمشر د تنقیدونو باوجود د پاکستان خفیه ادارې سره یو معاہده وکړه خو نتیجې ټولو ته مخامخ دي. دا درې اړخیزه خبرې اترې پاکستان زورولې شي.
بیا د پاکستان د دفاعي چارو پوه اسد منیر دریز دری چې د دریو هیوادونو خبرو تعلق افغانستان سره دی ځکه چې په هغه هیواد کې د امن لپاره هلې ځلې کامیابی په لور نه دی رواني.
دا یو ډیر غټه خبره ده او پاکستان مخکې دی کې نه بیلې دو نو به یې کیره دا دغه چې ویګ نو سمول لږ باندې دا بدل کو پاکستان باندې لګټ زور مول واچو چې به خپل کردار ادا کی او هغه ماته دا چې لګی نه چې موږ دومره وس کې دی یا موږ نو دا یو پاکستان د پاره ماخل د خارجي پالیسی کې دای دی یو ماتر نقصان.
بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر هیله خودلې پاکستان به له دې څخه د یوازیتوب احساس ونکړي. د پاکستان لخوا تر اوسه پورې په دې اړه دریز مخې ته نه دی راغلی.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په نیویارک کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند او امریکا له مشرانو سره د سیمې پر وضعیت خبرې کوي. تمه ده چې دا درې اړخیزه غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ جوړ شي. د دې غونډې اعلان په نوې ډیلي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کړی دی. دا چې افغان چارواکي د دې غونډې په اړه څه نظر لري او څېړونکي په څه نظر ورته ګوري احمد شیبر یې په اړه راپور راکوي.
ټاکل شوی دی چې په څو اونیو کې په نیویارک کې د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته د دې درې اړخیزې غونډې په اړه وویل.
دا غونډه یو غیر معمول شی نه دی. د سرمنشي غونډه د ملل متحد په نیویارک کې نو هلته ټول مشران هم راځي. رئیس صاحب جمهور هم هلته اشتراک کوي. د دې ملل متحد په عمومي غونډه کې به په څنډه کې نورې غونډې نه چې په پلان کې ده چې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان او امریکا او هند په منځ کې وسي او بحث پر مشترکه همکاری او مبارزه د توریزم او مشترک اقتصادي همکاري باندې بحث سره وکړي.
دوی اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ابتدایي ناستې پیل شي او دا غونډې څو ورځې دوام کوي چې پکې د نړۍ مشران خپلې ویناوې کوي. د کابل، نیو ډیلی او واشنگتن ترمنځ د درې اړخیزې غونډې اعلان لومړی ځل د هند د سفر پر مهال د سیشن بي په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړ. که څه هم ده وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شکمنه ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي
د پاکستان او د امریکا اړیکې چې کم تاوتریخوالی په دې سره موجوده وخت لري دا یو کال یو نیمه دوه کاله مخکې داسې نه وو. او بلخصوص اوس د امریکایي یونیورسټي باندې چې کوم بریدو شو په کابل کې هغې سره خو نور هم پکې هغه د امریکایي موقف کې او باید چې دا کارونه یې مخکې کړی وی خو بیا هم ډېر آیت درست آیت.
څه باندې یوه اونۍ مخکې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون وسلوالو حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه دیارلس تنه ووژل شول او په لسګونو محصلان ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوې ډیلي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. له مخکېني پلان سره سم باید جان کیری نن له نوې ډیلي واشنگتن ته تللی وای خو اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند مارک ټونر په وینا خبر ورکړ چې جانکيري به د جمعې یا هم شنبه تر ورځې په هند کې پاتې شي او بیا به چین ته ولاړ شي او د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو په غونډه کې به برخه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د ازبکستان حکومت وایي ولسمشر اسلام کریموف ناروغ دی او بستر شوی دی. د کریموف سیاسي مخالفانو د هغه د مرګ اوازې خپرې کړې دي. او د ولسمشر کریموف لور بیا وایي چې هلمنه ده چې پلار به یې شسی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه راپور جوړ کړی چې احمد شیبر درته اوروي.
د ازبکستان د دولتي تلویزیون ویان دی د اسلام کریموف له لوري 13 ورځ د خپلواکۍ د ورځې پیغام ولوست. نن پنځم ده چې حکومت اعلان کړی دی چې ولسمشر کریموف په روغتون کې بستر شوی دی او د هغه د مړینې اوازې هم خبرې شوې دي. دا خبرې هم کیږي چې څوک به د هغه پر ځای د منځنۍ آسیا د هیواد مشي کوي. د کریموف په وینا تیره ورځ په ملي تلویزیون کې د اتو بجو په خبرونو کې د خپلواکۍ پیغام ولوستل شو. دا معنا ورکوي چې دی لا هم واکمن دی. په پیغام کې د تیرو 25 کلونو په ترڅ کې په ازبکستان کې د اقتصادي پرمختګ ستاینه وشوه. دا پیغام څو ساعته وروسته تر دې خپور شو چې د کریموف کشه لور لولا کریموفا تلایفا په ډله ییزو رسنیو کې ولیکل چې د دې اته اویا کلن پلار ژوندی دی او شبسی. تر دې مخکې لولا کریموفا لیکلی وو چې پلار یې مغزي خوندریزي کړی ده. حکومت بیا د اګست په 28مه یوازې دا اعلان وکړ چې ولسمشر اسلام کریموف په روغتون کې بستر شو او د هغه درملنه وخت غواړي. ازبکستان په منځنۍ آسیا کې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تر ټولو ډیر نفوس لري. په دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه کسان ژوند کوي. دغه هیواد له افغانستان پرته د منځنۍ آسیا له ټولو څلورو نورو هیوادو سره پوله لري. د ازبکستان د حکومت مخالفه سیاسي ویبپاڼو د دوشنبه په ورځ د کریموف د مړینې خبر ورکړ. خو روسیا شانسونو په تاشکند کې د یو شمیر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی دا خبرونه رد کړل او وی ویل چې کریموف ژوندی دی. تیره ورځ د روسي رسنیو په وینا د ازبکستان صدر اعظم او د پارلمان غړیو د خپلواکۍ پر څلی په تاشکند کې د ګلونو ګډې کې شوې. د لتیرو 25 کلونو راهیسې چې کریموف د ازبکستان ولسمشر دی لومړی ځل دی چې بل څوک دا کار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په بیلابیل برخو کې میشت مازور افغان کډوال وایي چې په افغانستان کې نه خپل کورونه لري او نه د څه ډول کار کولو جوګه دي. نو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو پر وخت ملګري ملتونه او افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. د ملګري ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار له پاکستان په خپل خواجه ستنېدونکو هر راجستر افغان کډوال ته پر 350 ډالر سربیره له 150 تر 100 ډالر د سفر خرڅ لپاره ورکوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال احمد الله را کوي.
په پیښور کې یو افغان کډوال جانداد خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د داوو باوجود پولیس یې هر ورځ زوروي. نو دوی او نور خپل خپلوانو یې افغانستان ته د تللو فیصله کړې ده خو د مازورتیا له وجې د ډېرو ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي چې د یو این ایچ سی آر په پیښور دفتر کې نه خو د مازورانو لپاره څه انتظام شوی او نه یې د دوی لپاره څه جدا پیکیج اعلان کړی. نو د یادې ادارې نه غوښتنه کوو چې دوی لپاره د مراعات اعلان کړي.
بل ایشار دخانه مونږ ته 400 ډالر راټول کی نور د پیکیج نشته دی چې یا مثلا مونږ ته کور جوړ کی یا مونږ ته کاروبار برابر کی. بل رالو دلته غټ مشکلات د ویشار دفتر کې څنګه ورځي انتظار وباسو چې څو پورې نمبر راشي. دا یو غټ مشکل دی چې موږ پورې ویشار داسې یو کم دغه مونږ ته نه دی راکړی چې سانتیا جوړه کی چې کوم سړی روغی هغه خو زه دیم خنه خپل سامان ترک ته وخیږي. هلته یو مزدوري یو ډېر ځنه برابر مونږ د مزدور اتحاد ویشار ما د خاص کوو چې مونږ مزدور مختلف دغه اعلان کې چې افغانستان اقتصادي مشکل سره مخ نشو.
د جانداد خان سره سره په مختلفو کیمپونو کې میشت یو شمیر نور مازوره کډوال هم دا غوښتنه کوي چې ورسره د مرستې زیاتې کړي شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشتې څخه د پاکستان نه په خپل خوښه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د 350 ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 100 پورې ډالر هم ورکوي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې قاریان د دنیا اسلم خان د مازورانو د غختنو په حق لوای چې اداره هر راجستر افغان کډوال که هغه روغ وي او که مازورا سره یو شان نقد مرستې کوي او په داسې څه پالیسۍ غور هم نه دی کړی شوی چې تر لاندې یې اداره د مازورانو سره کومک زیات کړي.
د افغانستان د حکومت د خوا سره یو سولوشن سټراتیجی فار افغان ریفیوجیز 2012 کال کې جنیوا کې انډور شوی و. د هغه سټراتیجی مطابق هغه شارونه یا صوبې د افغانستان د چکم کې د امنیت مشکل نه دی، د افغانستان حکومت به د پرته تلونکو والا افغانانو سره مرسته کوي چې څونه کولای سي. نو د افغانستان حکومت لپاره دونه اسانه نه دی چې اندرونی طور هم خلک بے کور دي او بیا چې په ایران یا پاکستان کې کم خلک میشت دي هغه هم ورسي. نو په دې پکار ده چې دا د واپسي پروسیجر ستدي دا ګریجولي چې په افغانستان حکومت باندې زیات بوج نه وي او دا خلک هم چې ولاړ سي خپل ژوندونه د نوي سره سره شروع کړي.
د یو این ایچ سی آر د وینا تر مخه چې په پاکستان کې دا مهال تر 15 لکو زیات راجستر او قریبا هم دومره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. پاکستان حکومت په جون میاشت کې د راجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د جرمن واچ د ګلوبل کلایمکس ریسک انډیکس یا د ماحولیاتي بدلون له خطر سره د مخامخ هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 5 نمبر دی، خو په پېښور کې د ماحولیاتي بدلون پوهان وایي چې د جغرافیایي موقعیت له وجې په پاکستان کې د ماحولیاتي بدلون خطر تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ته دی. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال ځلاند یوسفزی راپور کوي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر شفیق الرحمن وایي چې د ماحولیاتي بدلون له وجې په غرونو د وورو اوبو کېدو، بارانونو او طوفانونو له وجې تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان خیبر پښتونخوا ته رسېدلی دی او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خطر سره مخ د چترال ضلع ده.
چترال کې ځینې علاقې دي هغې نه خلکو کډې وکړې، پوره ځای کلی خالی شو. لکه چې پرله پسې په 2010 کې، په 2011 کې، په 2012 کې، په 2013 کې پرله پسې په هغې باندې سیلابونه او لینډ سلایډنګ را روانو، تاسو وکتل بلا ځایونو کې نو هغې نه خلکو کډې وکړې. دا یو ډېره غیر معمولی خبره ده چې د موسمیاتي تبدیلو د لاسه خلک خپل کلی کور پرېږدي او بل ځای ته شفټ شي. په زراعت کې موږ ته نقصان را رسي، زموږ د اوبو ریسورسز دي هغه خپلې حصې اوبه تر ننه پورې په کې پی کې پوره نه دي استعمال کړي، نشو کولی موږ نه ضایع شي. اکثر
د پېښور د کرکلي د پوهنتون پروفیسر انعام الله وایي چې د صنعت او د ګاډو د سیوا کېدو او د ځنګلو د کمېدو له وجې د نړۍ درجه حرارت یا د تودوخې د لوړېدو له امله ماحولیاتي بدلون روان دی چې نیغ په نیغه بد اغېز یې په فصلونو او میوو هم دی.
د یوسف فصلونو کې تاسو ته مثال پتر باندې ذکر وکم او د دې پېښور د علاقې ذکر راته وکم. یاد صرف پېښور نه، پېښور مردان چارسدا نو خا د جکم نږدې نږدې ډسټرکټ جکم د جمع وادي پېښور وو په دغه کې. نو په دې کې په آینده 40-50 سال کې بیا ته د غنمو نه هغه پیداوار نشي اغسته کم چې تنه تو سخلې، او د جوار نه به په آینده او یا اتیا کال کې هغه پیداوار نشي اغسته کم چې تنه تو سخلې. نو چې دا دواړه فصلونه ستا ته نقصان ورسي ان خو خلک ډوډۍ پورې حیران شو کنه.
مرکزی حکومت په 2012 کې د ماحولیاتي بدلون سره د مبارزې لپاره پالیسی وضع کړې ده، خو د پروفیسر شفیق الرحمن په وینا د 13 ترمیم وروسته باید چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم د ماحولیاتي بدلون سره د تړلې ټولو څانګو لپاره نوي قانون سازي وکړي او بیا پرې عمل وکړي.
د خیبر پښتونخوا خپل پالیسی لا تر اوسه پورې نه ده راغلی. ما اورېدلې چې کار پکېږي سمودا کې برخ کار شي، خو نور چې کوم اکټ دي یا پالیسۍ دي لکه فارسٹ پالیسی دا، ٹرانسپورٹ پالیسی دا، انرجی پالیسی دا، اریگیشن دا، هغه سیزونه دي چې دا ټول د کلائمیټ چینج سره تړلي. نو هغه باندې یو جامع کار پکار دا شوشي.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت 13 کال د بلین ټری سونامی په نوم د 1 ارب ونو کرلو منصوبه پیل کړې ده. د ماحولیاتي بدلون پوهان په دې نظر دي چې د ونو او ځنګلو سیوا کېدو سره به د ماحولیاتي بدلون په بد اغیز کې تر څه کچا کمی راشي. زلانی یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم زو د 400 پر لور. په 400 کې د سوات سند پر غاړه دلدار غړی کلی کې د رانجو خرڅول د سمو دی راهیسې تړل سوی دی. رانجو خرڅون کې وایي دوی مخکې له پېښور یا لاهور رانجو اخیستل او بیا به په لاسونو یا ماشینونو کې ټکول او بازارونو ته د خرڅول لپاره وړل، خو د دوی په وینا اوس لډیرو ستون سره مخامخ دي. شنواز ترکزی په دې اړه راپور کوي.
د دلدار غړی د نوم سره د دغه سیمې رانجو لیوی مدیره هسی تړلې شوی. دلدار غړی په 400 کې د سواد د سین په غاړه آباد کړي دي چې د رانجو خرڅون کشمیر پکې د ځای ولس پوینه ل 200 زیات دی. ولسوای چې هغه د مصر نه پاکستان ته راوړونکو د رانجو کانی په خور او یا لاهور کې واخلي او په خپل لاسونو او یا په ماشینونو یې مایده کړي او بیا یا خو بازارونو او کلو ته د خرڅ لپاره وړي او یا د نورو سیمو رانجه خرڅونکو راضي او د هغه نه په بیا واخلي.
زما حمزه لادا زمون کاروبار دی دا خو یار جی لکه دی کې اوس قسمونه دي کنه لکه مون اوس دا اوس روړو په 400 روپے نه دا مون بیا په دې ماشين باندې وړو کو او دلته دې کسانو د ورکو دوی رانه وړي بیا لکه تکلیف خو د بجلی راتوم هم ډیر زیات تکلیف دی ځکه چې دا خو په جنریټر هم نه چلیږي.
د دغه سیمو اوسیدونکو ته د نورو خارونو یا بهر هیوادونو کې میشت پښتانه هم د دلدار غړی د رانجو فرمایش کوي. یو سپینګیری وای چې د دلدار غړی رانجه ز کډیر مشهور دي چې د دې سیمې د رانجو کاروباریان پر رانجو جوړولو کې ډیر تکړه دي کانی خمایده کوي او بلدا چې ګران بیا کانی هم راوړي.
زما تاجدار خان نامه ما خپل د بدر شکایت دوبه کې تیر کړو خوشي لکه اکثر لمون مرګورو بلته یې زموږ له کلی رانجه راوړل د دلدار غړی رانجه بل زین هغه اگر توروای دل نو دسته کې نزی بل چې تا بل ځکه موږ رانجه واخلو او دا موږ نه استعمالو خپل نه استعمالو بل چې هغه یوګه ستورو کې موږ واچو هغه دا پکې دا پرې داسي لکه ته به کوشش کوي پکې واچولې.
یو بل سپینګری وای چې په دې کلی کې د رانجو کاروبار د تیر یو نه مسلو کارو نه زیات وړاندې شروع شوو ولې دا سات د بجلی د نشوالي له وجې د رانجو کار هم ډیر کمزوري شوی دی.
زما منتدی شانم دی د دلدار غړې سودن کې نه د دلدار غړې خلک هم خو خلک دی او رانجیم مشهور دی دا په دې وجې باندې مشهور یوه دوی نکته دوا شی وو ځان سره لس لکه روپیا وای یو بازار په ونه ګور ځان سره رانجو وای سل کلی وپی وګوره سل خار وپی وګوره
او په دلدار غړې کې رانجه خود سیمه ولس جوړوي ولې راجړو می یا د رانجو کڅوړې او یا د لرګي او د شیشي واړه بوتلونه له بهر راوړي او دغه رانجه خرڅون کې دنداسي او غومنځي هم د خپل روزګار برخه غاڼي. شانواز ترګزی مشال ریډیو شوقدر.
دا مشال ریډیو ده
زموږ هغه مشال ریډیو څخه اوري. د پښتو ژبې وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد تیر ورځ له اوږدې ناروغي وروسته د 28 کلونو په عمر په حق ورسېدی. د رحمت الله درد مړینې په خیبر پښتونخوا سربیره په افغانستان او ټوله نړۍ کې پښتانه لیکوال او شاعران دردولې دي. په جلال آباد کې زموږ خبریال باز محمد عابد دروازه درد پر مړینه له څو تنو سره خبرې کړې او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د ارواخات پروفیسر رحمت الله درد د مړینې غږ په لږه شیبه کې د ځنګله د اور په سیر په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک خور شو او د علم او ادب سره تړلي پښتانه یې د ویر په ټغر کېنول. ارواخات درد د شلمې او یوویشتمې پیړۍ په غزل بولو شاعرانو کې یو وتلی نومو. د نوموړي د غزل فاړه د کابل پوهنتون استاد او په ټولنیزو او علمي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون وایي لیکوال او کرکتون کې ډاکټر نور اللبیب نثار ارواخات درد د هندي سبک د شاعرانو له جملې څخه وګاڼه. وتلی شاعر پیر محمد کاروان وایي چې که د پښتو غزل انتخاب راټولېږي نو درد هم پکې شمېرلې شو.
خبام د پښتو د غزل هغه شاهکار غزلونه سره راټول کړي د درد شاعري به هم په هغه شاهکار غزلونه کې راځي.
لیکوال او نقاد راحت ګل زیرمل چې د ارواخات درد شاعري لوستي د هغه د غزل سو نمونې راته وایي.
در سب چې کله د پښتون ولس رواني غمیزي په سره خسته دی او دغه ولس د پاره د درد چیغه کړی دی، نو بیا ته هغه چیغه څه داسې شیر شوی دی چې د پښتنو ځمکه خودوم ربی امانه نه و، ورس په انګار تیرو شپه په میګتون ملګرو، ستم خدا دی چې په داسې دښمن واوړېدلو چې نه رواج منی په ځان او نه قانون ملګرو. بیا چې کله رومانټیک موډ کې شاعری کوي نو د شاعری بیا هم ځانګړی دی، وایي چې زړه کې محبت او سپینه خوله کې اور، کاڼي کې اوبه او په اوبه کې اور، دا خو تا په سرو لپو اوبه څښلې، ما وی څنګه بل شو په ویاله کې اور.
پروفیسر رحمت الله در د خپل ژوند په اوږدو کې پریمانه شاعری کړي چې وخت په وخت په بیلابیلو نومونو د غزلو کتابونه چاپ شوي، لکه غزل درد، منتخب درد، وفا، نون نه تر نون، هغه سترګې چې غړېږي، او ویل سړی چې دغه ټولې مجموعې په دې وروستیو کې د درد کلیات په نوم راټولې شوې دي. ارواښاد پروفیسر رحمت الله درد په 1934 میلادي کال د دسمبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا په لکی مروت مستیخیلو سیمه کې زیږېدلی و، او په 2018 کال د اګست په 1 نیټه د 20 کلونو په عمر عمر او خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو تو ندی هر خطا بلشه.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږې دې نشم در تم دیر و جڑل و می بخا
خلقو خوشی کڑی دغه پخوانی او سنی سندری او دهغو پاڑ لند معلومات د مشال رادیو پخپرونه سندری جادوگری کی لهارون باچا سره
هر گل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.